ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوی ویلي، طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ورکارول شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وشل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، ځکه وځنډېده چې امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بي پیروټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندان پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څوپوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو سبب شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همدارز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي او دوه بالستیک توغندي په هوا کې وشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټولې سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکی څاسکی تشنیتیازي هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنیتیازو سوخت د مسانې د پړسوبو د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ شوی یم.
ښکنی اولادونه لرم پکور چا تک اس یو گردز مال اس تا گوری نو چل شاس دا وسلارم پرا ماجد کی منز وکی واری می زغم وکی مال خدای واس دا بچانو می وژیگه اکوره ودان بس فلخ ندو سا غونی را پول سکولیا
او دا پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو
نورمی هر او رزویی پرونی اخبار گلاس و نور باد کن اوز بشف خانه که نستری دا
رخو دیر باد کار سوای دای
رختی هم چه دیر بادا پیخه دا
اوز خپراوانا پا یوراپور پیل کهو دیو برطانوی بنسرد ده سروی پایلی خیی چی سه کال پا هلمند ولایت کی ده تیرو شلو کالو پا پرتلا ده کوکنارو کخت دیر کم سوی ده. ده سروی چی ده السیس موسیسی لخوا ده کوکنارو ده کخت پا اله ده ستلایت پا واسطه ترسر سوی خیی چی پا هلمند ولایت کی ده کوکنارو ده کخت اندازه لیو لک هکتار چخه تر زرو هکتارو پوری را کت سوی ده. خود طالبان حکمت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونه یې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسه ښکال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور سو، پر بنسټ یې پروسه ښکال په افغانستان کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دېرش ولایتونو کې تر 1,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډېرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالیو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت دخلې ټیمونه ورغله، هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دومره باید وویل چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی. یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه 90% موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګرو ملتونو د یو برطانوي پوهنتون په همکارۍ د سټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 500,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یوه غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږ کال د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام وستو خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخې کې ځینې پیسدی ښودلی دي چې 89% د کچیر هغو سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیر دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,216 منځلي څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقې چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بلاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي، د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک، د تشمیتیازو سوخت، د تشمیتیازو ناراحتي، د تشمیتیازو بندش، د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو معصرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي، په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي، او همدارنګه د دې ځن کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو معصرو د سستوب سبب شي، او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزید ترمنځ چې کومه معصره ده دا سستیږي، او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې څاڅکې بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي، او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي، او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت، د مثانې د پړسوب، د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشئی مواد ولی پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشئی مواد زکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کم چې د اپین خاندان دی یا اوپای شکم ورتوایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې، د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټربین دی، ټرامادول دی، دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې معصرې یا کوم پوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارش ته ادرار دغه کوي، د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي، دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي، په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب، د مثانې یا د التهاب، د ادرار د بندش سبب کی. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشه، دغه چې دی بیا دغه د معصرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي، چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي، یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکه څاڅکه په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشئی مواد چون زهر دي په مثانه باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر اعتیاد وړاندې د مثانې ناروغي درلوده، نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مثانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کاڼي ولري، هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مثانې پړسوب یا التهاب ولري، د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مثانې کاڼي یا تیږې ولري، د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مثانې پوهې یا معصرې بندېږي، ټټ کیږي، د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي، او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتېږي او میکروبو ته لا زمینه مساعدېږي، په نتیجه کې د مثانې تکلیف نور هم زیاتېږي د مخدره موادو په استعمال سره.
تمسانی هغه ناروغي سي د نشي له عمل را پیدا سوي وي، آیا د نشي له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی، د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مثانې تکلیف ښه کېږي، او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري، میکروبي حالت نور ولري، نو بیا ښه خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوجیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خاطه دوي وشي.
راضا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لازم رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
دا پنځه لس کاله کېږي چې زه مخالفه وایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه رار بیا څښاس وله، څښاس بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګردس کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شوله ما هلته خو نه پیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شوله ما رالم په راته په سرکور مې بیاته لیدی، نو په لوی اختر راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس راتللم، مدلی مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول څه، دلته کرا کرا راتللم. اوس بیا پخته سویم، بیا معتاده سویم، نو اوس به پوډرم برته اخته سولم، په چښې برته اخته سولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدي له غواړې، که د لسي له غواړې، مقصد پیدا کېږي. نښنې اولادونه لرم په کور کې، اته کسه یو ګرد زما لاسته ګوري. نو چې ریشتیاس، نو دلته زه راغلی یم، روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خاطه کسه چې بس نه سم چلولی، چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. نو اوس لاړم په دا مسجد کښې مونځ وکړي، وارې مې ږغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي. اکور یې ودان بس تر څلوېښت پنځوس غونډۍ راټولې شولې، نو ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غزه بخته یم، نو الله دې مونږ خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی ولې په ما دا بچیان پسېږي. نو ډېر تریخ یم، نو الله دې بس دې خلاص کړي. دوی اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی، ولې سړی رنګزار دی، په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسا ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خونه میلمانه غواړی؟
او ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شي.
سلام
علیکم خورې، په خیر جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، عجیب ښه دی، اولادون دې جوړ دي.
شکر دې خدای فضل ده. راځه راځه خورې، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنمه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم. ژر بېرته ځمه.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به
خورې، خدای دې خیر کړي. څه دې ورته وایې؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
و علیکم السلام
خورې. خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوجرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زمونږ د کلي اکرم یاد یې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې سم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکه خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګلاسونه ور مات کړه، اوس په شفاخانه کې بستري ده.
خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب خو د کلي مشه دی، دا به ټول څوک پرې د خلکو لورې په ژوندوني په اوس کې سوزل کېږي.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم، بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبر راشي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسې غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسې چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کوروداني وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د اباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو، پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسې وست دغه سنه ده؟
بالکل
انده.
بس کوشم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کړي او نه به نشه مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد نه ده، ولې مو نه ده یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف.
ریختیا هم زین معتادین خپل مېرمنې وهي په نشوي اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسې هم په نشو اخته دي، دا هغو علاج به هم کوو، خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ګناه ده، ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي په ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
وو دا خو بېخي سمه خبره، بېخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دي ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو خبره به را لنډه کړو. آیا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.